علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې تاسو ته راپورونه او په زړه پورې مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د درسي ساعت پروګرام اوریدای شئ، خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په یو تازه بیان کې غوښتنه کړې چې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان زیاتوي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. د بیان له مخې د محدودیت په لیکلي او هم په شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یوناما وایي د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي څو پر دې بهیر څار وکړي. ملګري ملتونه وایي چې دا اقدامات زلزله ځپلو او له ایران او پاکستان ایستل شویو کډوالو ته د دوی بشري مرستې زیانمنوي. د یوناما د بیان له مخې دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو موافقو سره په ټکر کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان د ختیځ په مرګونو زلزلو کې لږ تر لږه 2,000 ماشومان هم مړه شوي دي. د موسسې په یو بیان کې لیکلي چې دا د وژل شویو خلکو له نیمایي ډېره برخه ده. په قربانیانو کې له 1500 ډېر نجونې او 650 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له امله د مړو ټولیز شمیر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه زیاتوي چې د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 2,000,000 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیره شپه ناوخته وسلوالو بریدګرو د سرحدي ملیشو لږ تر لږه 8 سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په وینا پاکستاني ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او دا مرګ ژوبله ور واوښته. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې 19 تنه وسلوال وژلي دي. متحده عربی اماراتو نن د اسرائیلو مرستیال سفیر احضار کړ او هغه ته په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسرائیلي پوځ د برید او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ریم الهاشمی د اسرائیلو مرستیال سفیر دیوید اوهاد هورسندی ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پارونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځته کولی شي چې د منلو وړ به نه وي. د اسرائیلو او اماراتو اړیکې د دوهې له برید مخکې د فلسطیني قلمرو په لویدیځه غاړه کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسرائیلو د پلانونو پر سر هم ترنګلی وو. متحده عربي امارات د هغو مخکښو عربي هیوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کړي دي. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو په دوبۍ کې پیلېږي. پرون په دې لوبلړۍ کې د هانګ کانګ او بنګلاديش لوبډلو لوبه وکړه او بنګلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې جام لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله او د راتلونکي سه شنبې په ورځ په دوهمه لوبه کې به له بنګلاديش سره مخامخ شي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونه کې به واوري چې یو نړیواله خیریه ټولنه د هواد د ختیځ د سیمو په زلزلو کې د 1200 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي.
کورمی ټول ونه لید یو می پک کور والا شهید شولا زیمی شهید شه یو می لور شهید شولا رسالور کار زیمی ادا تو میشت لور می وا.
ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستانه راستنه شوی خځه له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. بلخو هیواد ته راستنیدونکو کډوال د ملګرو ملتونو هغه پریکړه اندېښمن کړي دي چې د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي.
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د امرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نه شو که هغه یې د امرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو ګاډی څنګه کرایه کړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې کابل خاریان وایي په پلازمینه کابل کې د سوالګرو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی.
میګوري خجامې خپلې خو بیا هم وګوري چې دلته به څنګه راشو چې ما ته یو 100 روپۍ کومک وکړي. هیله من یم چې دغه ځوانانو ته د دولت توجه وکړي او دغو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي دي چې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډیره برخه جوړوي. د بنسټ د پنځشنبې پر ورځ پر خپل ایکس پانه پخپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړو کې له 500 ډیر نجونې او شپږ نیم سوه هلکان شامل دي. د کونړ ولایت د زلزلې ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې په دې پیښه کې ماشومان مړه شوي وایي دوی اوس مهال د زلزلې له کبله د ټپي شویو ماشومانو په اړه اندېښمن دي.
نعمت الله چې د اګست د 1:30 نیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دای خپل هم څو ځای ټپي شوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې په کور والا شهید شول، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شول، رسالور کار زوی مې ادا ته میشته لور مې و زه خپل هم ډېر سخت زخمی شوم. زما د ټولو نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. جمعې را روان دی دلته کې یخنۍ را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغې را یخنۍ خراب نه کړي، زموږ سره د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورزه خورایي او د تره دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو، یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خوری وه د څلورو کالو تقریبا هغه پکې شهید شو، یو مې کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلې وه هغه پکې شهیده شوه، دوه تره زامن مې وو، یو اته کلن به خوشه، یو به یو کلن دولس کلن هغه پکې شهیدان شو. تا په خپل لاس او پښه ماتې دومره بې وسه یې چې د هغې د ژغورلو لپاره دېش د لاسه نه کېږي او په دغه حالت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو دا به څومره دردناکه صحنه وي.
دوی وایي چې د دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډېرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی سازمانونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمېر 2215 او د ټپیانو شمېر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 12مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 450 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډیر ماشومان په کړکیچن حالت کې دي او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمیر لوړ شي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خوړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,68,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 1,516 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 406 او یا نارینه هم مړ شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خو لمړی یو تازه خبر واوري. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون پر فعالیت بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي بلخ یو وشتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز چې له کبله د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی دی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دی. د نوې پریکړې لمخ کې په بلخ ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي څنګه اوس پر رادیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو ولی یوسف وفا په کې سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منی کړي دي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز هم عملي کړی دی. ورځو د راپورونو دوام ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه په اعتراضي ډول درولې دي. یو ان ایچ سی آر پر خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه په دې اداره کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې کړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي یو شمیر کډوال وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشټوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي.
داسې مهال چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 2500 ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نه شو. مونږ ودلته د لارې کرانل رو مونږ گاډي ونه سو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ مونږ چې حالته یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکې بیا بتاته کرایه در کاغه ایم د مرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو. زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ په 2,00,000 باندې وزو نو چې حالته ولار سو زمونږ سره نقد پیسې نه دي. د مټر والا کرایه څو کور کې دا ډیر زیات ظلم زمر سره شو.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
زه موږ سره سراسر زیاته ده موږ د ګاډو کرایګان هم نه لرو. دلته پاکستان نه پریږدي هلته افغانستان نه قبلې هلته کارونه نشته ده موږ بچی شي خرو چی شي به کوو کورونه نشته ده خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس سیاسري ولو دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کار درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې دا غسل یو د شمې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه د کډوالو د نیولو او وستلو بهیر سخت شوی او دوی له یون ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداري ورکړې چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پرنجونو او خصوصو محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې لکار کولو هم راګرځولې دي، چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
پراپور کې مو واوریدل چې هیواد ته راستنیدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیار په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته یو شمېر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اینجا آمدیم کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار مکتب نمیمانند.
لپاکستان استانه سوی دشپگ و لورگان و مور او دخپل کورانه سرپرست دا چی وی نگدی لاس کالا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لزوان کول روست افغانستان ته ریپورت سوی او په خبره وسی خپل هیواد کې د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل هم خپل او هم د لونو زوند لننګونو سره مخ دی. دا میرمن چی نگدی دوه میاستې مخکې راستنه سوی او نه غختل راپور کې نوم خبر سی ازادي رادیو ته وویل په کابل کې په یو نامناسب سرپنا کې په بد حال کې اوسیږي.
پولیس پاکستان مال دا غلط راسون کې آیا افغانستان بهتر مقدر دغه پولیس د خانه
د پاکستان پولیسو موږ داسې حال ته ورسولو چې تر افغانستان نه بدتر کړو. هر ورځ به مو پولیس د کور دروازه کې ولاړ وو. بلاخره یې را ریپورت کړو، نیمې یو سل او نیمې بل ځای را وشړلو. دلته افغانستان کې هم نه مې د لورګانو او نه زما کاشته تعلیم ته یې هم نه پرېږدي. هلته میلونې ټولې ښوونځیو کې وي خو دلته پرې هر څه تړلې دي. ښځې بیرون نه پرېږدي. اقتصادي وضعیت مو خراب دی. بل هیڅ د کور نارینه کارګر نه لرم.
له ایران راستنه سوي شپاړس کلنه معصومه هم ورته شکایت کوي. معصومه په تهران کې زیږیدلې او اوس له خپلې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې تر خیمه لاندې ژوند کوي.
ما هنوز هم د خیمه زندگی میکنیم. زه طالبان نمیذارم ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم.
موږ لا هم خیمه کې اوسېږو. طالبان موږ کارموندلو ته نه پرېږدي. موږ هم همداسې ناستي یو، هیڅ هم نه لرو چې ویخورو. ما ایران کې درس وویل، غواړم چې دلته مې هم زده کړو ته دوام ورکړم، خو طالبان موږ کله پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې موږ ته د کار اجازه راکړي چې خپل ژوند دلته جوړ کړو. ښوونځي دې بېرته پرانیزي، ښځې دې کار ته پرېږدي او پر ښځو دې نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوې افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومي سوي دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې او 28% د حقوقي مرستې ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیار په ټکو راستنېدونکې میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منزوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار سوی چې د ښځینهو په مشرۍ د 16% کورنیو غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او دې حالت یې د ژوندانه پر هوسیاینې منفي اغیزې کړې دي. راپور کې زیاته سوی چې د خوړو نامنی د ښځینهو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور پټکو درستنیدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسناد نستوالی لا هم له لوی ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې په خبره دوه پر درېمه برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هیواد دننه میشتې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هیواد ته د تازه ستنو سویو او ستنېدونکو میرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وایي چې په دې ورځو کې د ښار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وایي دا سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکاری له کبله سوال کولو ته اړ شوي. ځوانان فعالان وایي چې په افغانستان کې بیکاری یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملی اقدامات وکړي.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکاری خلک په ځانګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د څو افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خود وکاله کیږي چې وزګار دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دولسم پاسوم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه برابر شوی دی کار شوی په خپل مرمنه یا کارو کې وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ چې د تبڅنګ تر شو چې ماته یو سور په کومک وکي هله مونږ نشو د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه ته د کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زیاتره د مجبوری نه کوي، کله چې دوی ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي، نو په ځواب کې درته وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د یو څه روپۍ.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاری د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاندی حمدالله فطرت مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له نهو ولایتونو له 22,000 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي و چې له دې شمېر څخه د پاسه 22 مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې نایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوی دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنیو چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل دپاره باید اوسني چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت لخوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو لخوا په وار وار مطرح شوې خو طالب ویاندویانو رد کړې ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملا دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس د دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین نوې په فعالیتونو بندیز لګولې دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوی او ورته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونه د چډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله په ډیرو خطرناک او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوې دي چې وخت په وخت د زړه بوګنونکو پیښو راپورونه خبريږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم په مکړی د دې خبرونه ورستی راپورته. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکو یوټیوبران او ممثلین وای په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وای پر فعالیتونو بندیز لګولای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوی وو او ورته ویل شوی دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون لمخه په اسلام کې ناروا دی او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی لخپل مینوال او لیدونکو سره د خدای پمانی ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکو د چهار شنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک باندې خبره کړې ده. خغلی هادی چې لکابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت لري چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په اړه باندې مرش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشته دا خبر راځي چې نور نسې کولای چې تاسو زیرو شان اکاسي کړی یا هم خور کړی یا عکس ونیو اخلي نو باندې اساس یې موږ نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شي چې مخته لاړ شو نو کولای شي چې تمثيل وکړو اوس موږ د ډېر هغه پر موضوعات ټولې مزو هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې وپرا ما او باندې کوم ټلیفون جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سعیت موږ نه دبلوس دي چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم راوځي ودرېږي.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکو محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
از ما خو خپل ځکه له پرسونو چې زاده تمثيل راغلی و ما د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاته باندې سره باندې کار کې د معروف الله او وشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلان سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو امر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2023 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونه چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو ولس ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوه منی مای کې تاسو راولم چې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکان کو زای پرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول تشرق راس به ما د یولسم ټولګي جغرافیه مزمنش په جبل واستا هله د چې تاسو ټول قدر منو غلالی زکان کو برتر او غجور صحت مند او سجر د صحت شوی وطن قدر منو زکان کو زمر تاسو د نن ورځې په جبل واستا هیواد نپلرون کی حفظی دي چې کتاب صفاله 25 مل پیل 3 پتی می سپی پرې دی. همدارنګه زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کې مرو تاسو ولولو عبارت دی. نمړې د هیواد نپلرون کې حفظیت و یم پلیزات تر پلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سم په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانون د هغه سرور مهم موضوع کوي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې ځکون کو د پرتو جواب دقت په هله ما هله د چې د لوست په پری را سره ملتیا وکړي. قدر منو ځکون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مراو تاسو د هیواد نپلرون کې حفظی پیژن یعنی زمرد ګران هیواد افغانستان د نپلرون کو حوزه په حق له معلومات تاسو سره دا چې مراو تاسو د نپل کلمې سره آشنا یو مراو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې نپت زیرمه هغه زیرمه ته ویل کیږي کوم چې د حیواني شی وو څخه منشأ اخلي چې د کلونو کلونه کلونه پزمک کې د تودوخه تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپټو باندې تبدیل شوی دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپټو زیات شمیر زیرمستا چې د هغو جملو څخه یو هم زموږ ګران هیواد افغانستان شمیرل کیږي چې زیات شمیر د نیپټو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو لخوا څخه سړي نسارته ورسول شپلې، نو د افغانستان په بیلابیل سیمو کې لکه په شمال کې لویدیس کې همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپټو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزجان کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزه لرونکې حوزې به وپیژنو. د نیپټو کومې چې زیاتې مهمې دي، د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپټو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتري ختیس کې موقعیت لري چې د نیپټو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنه ځکون کو جیولوژیکی زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د ایستل کېدو وړ دي چې زیرمې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سوي دي. دویمه برخه به درنه ځکون کو د عقد دریاو د نیپټ زیرمه ده، دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري، خو دا به د 10 کیلومتري په ختیس کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ته ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنو وړ زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. همچنان د دې ترڅنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې ده هم دریمه حوزه چې ده د کش قری د نیپټو کان د کش قری د نیپټو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې په واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ام چې وو د کوم دغه چې وو د نیپټو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري، خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري. چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې جیولوژیکي زیرمې یې 9.6 میلیونه ټنو ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې یې 6.3 میلیونه ټنه نفت ښودل شوي دي. څلورمه برخه درنو زده کوونکو د زمرد سعید نفتو زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شار د جنوب لویدیځ کې په 8 کیلومتري کې موقعیت لري چې زیرمې یې 9.9 میلیونه ټنو ته د رسیدلو د وړ کې دوه زیرمو له جملو څخه شمېرل کې چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیونه ټنو ته اوم نفت ویل کېږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د هېواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کوم خو خدای وی کې تر دې دم پرې تاسو پوسی او اوسېږه او په حق له معلومات لسته راوړي اوسېږه چې زموږ په هېواد کې څومره د نفتو زیرمې شته او څومره حوزې دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د فلزاتو په حق له معلومات لسته راوړو چې زموږ په ګران هېواد کې افغانستان کې څومره فلزات موجود. قدر مونږ د کوونکو د چې موږ تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خاره ایست څخه فلزات پیژنې موږ تاسو د فلزاتو د کلمې سره آشنا سی ویو خو په پخا وختونه کې د فلزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو. د هغو د نشو لمخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسی ویو چې فلزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمیر زیات فلزات ستاسو د هغو له جملو څخه میس دي. د اوسپنې سرب دی کروم دی جستی او ګرانبایې پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمې او سرچینې زموږ په هیواد کې ستاسو نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه د هغو جملو څخه خپل اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه شودل شوې ده او د حاجګه کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوي ایرانی کمپنی سره د پلسټین تړون وشو نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې له 35 میلیونه ټنه پورې شودل شوې دي. د دې ترڅنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي او اخرنۍ په خپل چې د اخرنۍ کان د جبل ارسراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي او د اوسپنې اندازې په 35 شو درشوي ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د حاجګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیس کې د 35 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو لپاره وسخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارډ ټنه شودل شوې دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شودل ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوی زیرمې د یو سلو لستونو ټنو د اټکل زیرمو څخه شتودلې دي چې په 2020 میلیونه ټنو ته حساب شوی دي چې د حاجګه دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنوز د کوونکو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو دولس زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فرا کندهار پورې پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکی ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د میسو د طبقو کانونه په متغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو کډر مون زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.15 پورې شوه د چې دا باید مرستاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې د میسو اټکل شوی زیرمې له 5 میلیونه ټنو څخه زیاتې شوډل سیوی دي چې د قانونو د وزارت نیو شو او د هغو د تثبیت شوی زیرمې له 1 څخه تر 10 میلیونه ټنو میسو پرې شوډل شوی دي. د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیل بیل سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي او پراخه ساحه نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر ترلوري پورې تر کندهار پورې دغه ساحه نیولې دي او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن درنځه کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو لوستلی و هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي بل هم درنځه کوونکو د سپینو زرو قانون دی سپینو زرو قانون هم دغه زیرمې چې دی د پنجشیر د کې پیدا کیږي د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی گوهر په سیمو کې او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په نفهمي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه قار نه اخیستل کیږي اوس محفوظ دي د دې ترڅنګ د سرپ او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سره وو او جستو قانونه هم په زمر په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په حقوقي د دغه قانونه چې د کندهار د بیبی ګوهر او د سره وو جستو قانونو په نوم اخستل سو یا هم دغه نوم مو تاسو ته استفاده کول سو چې زیرمې د یوی زره تنه څخه جست او 15500 تنه سرپ شدل شي ودی چې د هرات د چشت پسمی کې او د هزار جاتو د تولک او د غربند پر نجل پسمو کې هم موجود ني بل برخه اندرنوز د کونکو هغه خلنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نه دي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له هم پلیزات په حق له معلومات لاس راوړل بس هم تلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانون او اقتصادي اهمیت په حق له ولول لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي د افغانستان پلیزي زیرمو په لرول سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري په دې ډول جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کارکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي او هم چې نن درنو ځکه کوم کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو په لور وسخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبري لري چې له ډیره په خوا زمانه راهیسه په د نوې کې کارکړې دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل ګرانیټ یا هم خارا ډبري دي چې په دغه ډول ډبري د ځمکې په جوړو برخو کې او اورغورځون کو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامېست کیږي چې شکل رنگ لري او دا ډبري د ترقوم او سختوالي لامل څخه د ودانی یو په زینو تحت دابونو یا هم ورڅټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي دویم ډول ډبري چې درنو د کونکو د بزلت د ډبري دی بزلت لرونکي ډبري چې دی هغه په خپل د بړې د ځمکې د مخ د ورغورځون کو د لو د مواد پاتشینې څخه مې سره غلې دي چې ورغورځون کې پالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونې کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي د ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی پیلدسپار دی المونیم دی الیون دی او ځین نور ملانونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځنګړي آب او هوا کې پیدا کیږي هم چې نن بل متحول ډبري چې دغه ډبري په دریابونو کې ل رسوب او هنګي ډبرو څخه رامېست کیږي چې ډېر شایسته او زینتي ډبري دي څلرم ډول ډبري چې درنه ځکون کو د رحم او مرمر ډبري دي چې دغه ډبري د تغیر منون کې او هنګي ډبري دي چې په بیل بیل او شکل رنگونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنگ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼکې ته ضرور کول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې د سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، فلزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. دریم سوال، د انګوت د نیپتو کانونو نمونه واخلئ، یا هم د انګوت د نیپتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلل په معنا.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی و احترامات مقبول کی خدای درمنه او کلی ز کون کو زبرشن قاری و زربه هم تاسو ټول تشرح واسم ما د ول سم ټولګي جغرافیه هم زمش په جملو ست خو ز کون کو زمر ست سو دنن وزیش په جملو ست یا هم هغه درسي هدف چې نن ورځ به مراد تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لمړی محصولات پیژندل، دویم به محصولات او ارزښت، دریم سمکنی حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مراد تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دې چې تاسو کدر من زکون کې د لوستر پایپر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز زکون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، محصولاتي لارې زموږ ستاسو په ژوند کې یو مهم لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لارې تعریفو چې څه ته ویل کیږي. یعنی که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لارې څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو کانات کوونکی تعریف ورته وکړو. تعریف کو محصولاتي لارې د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد، ټولنیز چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې هم کړي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیز اوسېږي، صنعتي او تجاري اوسېږي، یا هم ټولنیز فرهنګ اوسېږي او یا هم سیاسي وده اوسېږي، نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کشو د ترقی او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقی چې ده هغه په خپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده. که چیرته موږ تاسو غواړو یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقی راولي. نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرونو زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د غټولنی ژوند ته متوجه اوسئ، ژوند پر مخ ودی هیوادونه شدید اقتصادي او صنعت پرمختیا لمرنی پړاونه وهي او ټول په دې کوشش کې دي ترسو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیز چارو او سیاسي او د نور چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لمرنی کچري یو هیواد وړي دغه چارو کې پرمختګ راوړي، د دې لپاره تر ټولو لمرنی کار چې هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کې نه خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورتي شرایط باید برابر کی ترسو دی وکولی سي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راولي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ باید سوچ وکړو چې ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودی په ډلو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنی د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سندونه هم پکې موجود دي. سمور ځکه هیواد افغانستان سندونه چې دي درنو سکون کو ډیر ځاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلول لپاره برابر نه دي. نو د ځمکې نیو محصولات او هوایی سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کیږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه با پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده. یعنی پرته له دغه منظمو مسلطي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیز چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلای شو چې محصولاتي لارې چارې چې دي یا هم لارې یا هم کشي چې دي د شهرونو او سیمو نشلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي. نو په دې برخه کې چې یو هیواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چیرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکی اهمیت چې دی هغه داری که چیرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسېږي یا هم منظم محصولاتي کرښې موجودې واوسېږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راشي. هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسېږي، هغه که چیرې لباسونه واوسېږي، هغه که چیرې نفت، ګاز، هر څه واوسېږي، د دې ټولو په بیه کې به کمبوتیا راشي. همدارنګه د سونډ موادو په لګښت کې به کمبوتیا راشي. د سوداګری مالونو د وخت ځکه کېدو څخه به پراته به بازارونو ته وړاندې سي چې کچېری دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي، نو په دې کې به یو هیواد وکولی سي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راسي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به واوسېږي، دغه لاره به هواره سي تر څو دوی وکولی سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنې چې د محصولاتي کرښو ده، هغه د بیلابیلو قومونه یو د بل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کرښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزې چې رامنځته کېږي درنو ستو کوونکو هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلي دي، ځکه چې زموږ هیواد نه غرنی هیواد دي، ډېرې لوړې ژورې پکې کېدي، نو په دا وروستي کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوې دي. نو د جګړه ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شوې، نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو او جاپان په کنفرانس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو، تر څو دغه زیربناوې باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې درنو ځکونکو زموږ په هیواد کې اتیا سلنه یې جوړې کړې دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي، چې له همدې ډول سره موږ تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دی. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوې دي، چې زموږ د هیواد د سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې برخه کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو. خو دغه لومړی سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو ځکونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي، نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي، او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي، د ژوند کچه یې هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره، داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی، نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې پوکلاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکي اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نشي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګریو اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودل او بل د هغې لارې د نښلېدو دو زای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواد څخه تیر شوې وه، چې له همدې قبل څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي یعنی اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز، یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې تر څنګ کله مونږ غواړو لیست کوو کو کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دورانونو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګری لپاره په افغانستان کې داخل سوداګری لپاره لاري چاري برابر کړې، چې نیوي کاروان سرایونه په هېواد کې داخل جوړ کړل. ورسره د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې شه زمينه د کارونو برابر کړل، ځکه په هېواد کې داخل دی وځي څخه بل ځای ته سامانات لیږدول کېدل، دی وځي څخه حمل او نقل کېدی، دی وځي څخه بل ځای د حمل او نقل کې دي. همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټي پورې، د کوټي او چمنه پورې د اوسپنې کرښه وغځولې، چې موږ تاسو د ورګاډي کرښه ورته وایو. خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونه سو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه و. خورس د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې، چې په هغه وخت کې دغه کال د 1900 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدی، چې دغه باندې چې وو اسري نه وکړیوالي باندې مو، او دغه وخت چې وو دا ډیر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډیر سختي سره سرته رسول کېدی. بیا ورسره د هغه څخه د امیر د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خواڅخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خواڅخه موټرز موږ ګران هېواد افغانستان ته وروپیژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي موټر د تخنیکی کارونه زده کړي، او د هغوی د موټر شرکت درباریانو سره جوړ راسي، او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. کچېرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر سړي مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ درمنو وګړي زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتک لاري ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدی، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول، چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګ لغمان، کابل جبل السراج، کابل کې لوګر او کابل او همدارنګ د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 80 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سندونو د پاسه اسري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د سیسمر ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمیر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرنۍ سیمې پراخوالي شکلنې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښ شوله، چې د د سندونو مسرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویولارو په غوځولو کې اغیزناک مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غوځولو او پرمختګ کې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دوی محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم همون او نقل په پاکستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
هر مېل ګور پمینا کی محتاج دے کانی او خپا نشے محبت دار واج دے